السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شوې زې اکرام الله اکرامي مودای او ساته خبري خبرونه د عبد الله عبید په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. راپورونه وایي زینو وسلوالو د بغلان د امنیه قمندانۍ پر ودانې ډلې ځا حمله کړې ده چې د حمله لا هم روانه ده او کپای تر رسیدلې په دې اړه راپور لرو. په لخرګه کې یو شمیر لاروونکي د حکومت او طالبانو نه غوښتنه کوي چې په راتلونکي روژې میاشت کې اوربند وکړي او مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. دوهمه نیمایي کې د انصاف لټه کې خبرونه لرو. لمو سره پات شي خو تر هر سمه کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له شکیل خو او څخه غوښتنه کړې ده چې د روژې په مناسبت جګړه ودروي. په هلمند کې پلسګونو فعالانو د اوربند غوښتنه وکړه. امریکا پر اسرائیل راکټي حمله وغندلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د شخړې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د روژې په مناسبت جګړه ودروي. د یوناما مشر تادامي چیا ماموت نن په ویلامه کې ویلي چې روژه افغانانو ته د عبادت او ریاضت زمینه برابروي، نو په افغانستان کې د جګړو له اغېزمنو سو کسانو سره د خواخوږي وخت دی. یوناما د روژې په مناسبت د جګړې بندولو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو د حکومت د اوربند پیشنهاد نه دی منلی. جمهوري ریاست پرون هم خپله خبره تکرار کړله، هغه دا چې حکومت اوربند ته تیار دی په دې شرط چې دوه اړخیز وي. راپورونه وایي ځینو وسلوالو د بغلان د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ ډلهییزه حمله کړې ده. د 211 پامیر قلو اردو د درېیمې لواء قمندان عباس توکلي ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي اوه کسان وو. دشمن و کسان و چې دو کسانو ځانمرګ بریدونه کړي، درې کسان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي، دوه کسانو د امنی قمندانۍ په سالون کې څلور کسان یرغمل کړي. موږ په تکتیکي ډول مخته ځو چې یرغمل سو کسانو ته زیان ونه رسیږي. د بغلان د ولایتي شورا یو غړي اسدالله شهباز ویلي چې تر اوسه پورې 40 کسان روغتون ته انتقال سوي، خو یوې روغتیایي سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې روغتون ته 40 تنه ټپیان او درې مړي ورول سوي چې په هغو کې ملکیان هم شامل دي. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د حمله مسؤلیت منلی دی. په هلمند ولایت کې په لسګونو کسانو په یوه لاریون کې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د اوربند غوښتنه وکړه. دوی چې په مرکز لښکرګاه کې د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې راټول سوي وو، په هیواد کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ هم وکړ. مدني فعال نظر محمد رودي وویل
د روژې د مبارکې میاشتې په احترام د دواړو غاړو څخه غوښتنه وکړو چې اوربند وکړي تر څو د دغه اوربند لارې د سولې ښه فرصت برابر سي. دا چې اوس کومې د سولې هڅې روانې دي، موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو او رښتینې سوله غواړو، د سولې د هڅې دوام غواړو.
د بدسل کې د چې د قطر پلازمینه دوه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ د شپږم پړاو مذاکرې روانې دي. دواړو لوریو په دغو خبرو کې چې له چهارشنبه رئیس جریان لري د ځینو پرمختګونو راپور ورکړي. د کندهار چارواکي وایي تیره شپه په میوند، سپین بولدک، شولی کوټ او خاکریز ولسوالیو کې 28 وسلوال طالبان وژل سوي. د کندهار د پولیسو ویاند وایي 15 وسلوال په میوند ولسوالۍ کې وژل سوي او تنه نور ټپیان دي. جمال ناصر برګزی ویل چې پاتې وسلوال په نور ولسوالیو کې وژل سوي.
د خاکریز ولسوالۍ درویشان سیمه کې د پولیس په کمین کې طالبان ختلي، 15 طالبان مړه او درې نور زخمیان دي. او د بولدک ولسوالۍ په ناوه پوستا باندې جنگ ته ویلي چې درې طالبان وژل شوي او یو زخمي دی.
شغلی بارکزای وایي چې 15 وسلوال طالبان د کندهار اورزګان د لارې په اوږدو کې وژل سوي دي. په دغو جګړو کې د دوو پولیسو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. د تخار ولایت سناتور محمد افضل شامل تیره شپه په کابل کې ټپي او میرمن یې وژل سوي ده. د کابل د امنیې قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله نن سهار وختي په څلورمه حوزه کې د هغه په کور کې سوي. شغلی فرامرز وایي د سناتور شامل کور ته څوک دننه نه دي ورغلي، بلکې ډزې په کور کې دننه سوي چې د هغه په خبره ممکن کورنۍ قضیه وي. ویل سوي په پیښه کې د شغلي شامل یوه کوچنۍ لور هم ټپي سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د فلسطینی افراطي وسلوالو لخوا پر اسرائیل راکټي حمله وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې واشنگتن په عین حال کې د اسرائیل د ځاني دفاع د حق ملاتړ کوي. افراطي وسلوالو پر اسرائیل شاوخوا 400 راکټونه وتوغول چې په ځواب کې اسرائیل د غزې پر څه باندې 200 اهدافو بمباري وکړه چې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شول. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په وژل شوو کې یوه امیندواره ښځه او د هغې کوچنۍ لور هم شامله ده. د اسرائیل د پوځ یوه ویاند ویلي چې دغه وژنې د حماس ډلې د هغه راکټ په چاودنه کې سوي چې هدف ته تر رسیدو مخکې یې چاودلی دی. اروپایي ټولنې په ټوله کې او د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو له ایرانه د تیلو واردولو په برخه کې ځینو هیوادونو ته د استثنا نه ورکولو په اړه د امریکا پر پریکړې انتقاد کړی دی. دوی په اعلامیه کې له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقې اړوند ځینو نورو برخو کې هم د امریکا له پریکړې سره مخالفت کړی. اروپایي ټولنې او د اټومي تړون دریو اروپایي لاسلیک کوونکو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د امریکا وروستۍ پریکړې خواشینی کړې چې ځینو هیوادونو ته له بندیزونو د معافیت ورکولو پر تمدید له سره غور نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر باراک اوباما په واکمنۍ کې د بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین ترڅنګ له تهران سره د 2015 میلادي کال اټومي تړون لاسلیک کړی و. اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له دغه تړون څخه د واشنگتن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، خو امریکا پر ایران له بندیزونو سره سره ځینو هیوادونو ته معافیت ورکړی و چې کولای سوی د ایران تیل وارد کړي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کړل. آزادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په 0.15 اف ام سپاو منځنۍ سپه 12.90 په ټوله سیمه کې رڼا اورېدلی شي. راپورونه وایي یو شمېر وسلوالو د بغلان د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ ډله ییزه حمله کړې. په دې اړه د سیمې وروستی حال درکوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې مشورتي لویه جرګه کې له نه ګډونه پښیمانه نه دی.
د دې جرګې په شروع کې هم اتحاد اتفاق نه و. رئیس اجرایي پښکې مخالف و. نور ډېر ګڼ شمېر د وطن مشران سپین ږیري پښکې مخالف و.
په لخکرګاه کې لاریونوال د حکومت او طالبانو نه غوښتنه کوي چې په روژه کې اوربند وکړي او مخامخ خبرو ته زمینه برابر کړي.
د روژې د مبارکې میاشتې په احترام د دواړو غاړو څخه غوښتنه وکړو چې اوربند وکړي او د سولې ترڅو د دغه اوربند لارې د سولې ښه فرصت برابر شي.
د اوروزګان یو شمیر اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو لوري په مځکه کې خښ کړل شوي ماینونه ژوند ورتریخ کړی دی.
عام ولست د خپل کورو ته په کوڅو کې مثال طالبان د امینو نشدې نو موږ د دې څخه دا یله ده چې باید دغه سین کار و نه کې.
په بهرنیو خبرونو کې اوري چې اروپایي ټولنې په ټوله کې او برتانیا، فرانسې او جرمني د ایران د اټومي موافقې په ځینو برخو کې د استثنا د ورکړل شویو مواردو د نه تمدیدولو له وجې د متحده ایالاتو د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې ده. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، مننه چې دا خبرونه را سره اوري. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، د بغلان ولایت د امنیت پر قومندانۍ باندې وسلوالو ډلې ځا حمله کړې ده. لسیمې روغتیایي مسولینو ویلي دي چې تر دې دمه لږ تر لږه 10 ټپیان د پیښې له ځایه روغتونونو ته سول شوي دي چې ښځې او ماشومان او ملکیان هم پکې شامل دي. دا چې دغه جګړه لا هم روانه ده که ایت رسیدلې ده، د سیمې حالات اوس څنګه دي؟ له بغلان زموږ خبريال بشیر احمد غزالی را سره هم دا اوس ټلیفون په لیکه دی. غزالی صاحب، ستړي مو شئ، وروسته حال څه دی؟
به سلامت باشین. دګروال عباس توکلی، قمندان یک از لواهای اردوی موظف د ولایت بغلان، دقایق قبل به رادیو آزادی گفت که هنوز درگیری ادامه داره به دلیل اینکه یک به حمله کننده انتحاری چند سرباز در اونجا به گروگان گرفته. به این خاطر ما به احتیاط پیش میریم تا اینکه به اون سربازا آسیبی نرسه و مجموع حمله کننده های انتحاری به گفته 7 نفر بوده که چند تایزی از پایدار آمده، چند تایزی خودشان انتحار کردن. و دکتر خلیل نرمگوی، یکی از دکتران معذب در شفاخانه ولایتی بغلان که مثلا نمیجا هستن، ای برادی آزادی گفت که 45 زخمی که شامل افراد ملکی هستن به اینجا آورده شدن و 3 دانه فوتی دارن.
ډیر زیات مننه غزالی صاحب. درنو دوستانو زموږ همکار بشیر احمد غزالی ول سیمینه د بغلان د امنی پر قومندانې باندې وسلوالو ډلې ز حمله کړې په سیمه کې چارواکو د ازادي رادیو خبريال تلک څنګه چې تاسو واوریدل ویل دي چې جګړه لا هم روانه ده او حمله کوونکو د قومندانې دننه یو شمیر پولیس سرتیری دا لزان سره يرغمل نیول دي ځکه دوی مسلو مخکته کوي او سیمه پاکي د پسیمه کې روختي چارواکو ازادي رادیو ته ویل چې تر دې دمه د پیښې لزایا 15 سلويخت ټپيان ورول شوې دي چې په دې کې خزي او ماشومان هم شامل دي او تر ډیره ملکیان دي. درې تنه جسدونه ورول شوې دي د درېو مړو. دا جګړه روانه ده. روسي حال به په وروسته خبری سرویسونو کې تاسو ته درکو. او اوس هم ورزو دویم مطلب ته له بغلان ورزو لخکرګا ته په لخکرګا کې لاریون کون کی وای د سولې او وربند غوښتنه کړي. دوی د حکومت او طالبانو نه غوښتنه کړي چې پروژه کې وربند وکړي او مخامخ خبرو ته موخه برابر کړي. دا په اصل کې د چي د افغان سولې پاړه د نړۍ او سیمې په سطحه حل ځلې په خورا شدت دوام لري. د لخکرګا لاریون ته زموږ همکار الیاس د ای ورغلې او پاړې نور حال راکوي.
د لرون کون کشمیر کم دی خودی پروژه کې د اوربند او د بین الافغانی خبرو د پیل غوښتنه کوي. د لشکرګا په زړه کې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز په سیمه کې راټول سوي کسان د شارو سیدونکو او مدني فعالین وای د ټولو غو خبرو ملاتړ کوي چې د افغانستان د سولې لپاره روان دي. د ندلی اوسیدونکو حاجی خیر محمد او مدني فعال نظر محمد رودیول له جګړو ستړي دي. کورونا او دریانې په جګړو کې لمنځه تللي دي. دوی هم پر طالبانو غږ وکړ چې د حکومت د سولې غږ ته لبیک کوي.
اغه عمومان جنگ ډیر شدې چې بنسي او ډیر هله د ټول مشرانو سره چې پرلیاز د خدای پرلیاز د قران دغه مظلوم بیچاره ولس د نور نه زوريږي او نه دغه ویني به یې نه مداویني خوشی دي.
د روژې د مبارکې میاشتې په احترام د دواړو غاړو څخه غوښتنه وکړو چې اوربند وکي او د سولې ترڅو دغه اوربند لاري د سولې ش فرصت برابر سي. دا چې اوس کومې د سولې هڅې روانې دي موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو او رښتینې
افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې د ارزولو په برخه کې خپل فعالیتونه ډیر کړي دي. د طالبانو سره د سولې د یو میکانیزم او چوکاټ رامنځته کولو لپاره همدا تیر اپریل میاشت په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو څخه نږدې 3,500 کسان د سولې مشورتي لوی جرګې ته وربلل سوي ول. خو طالبانو د هغې جرګې مسوده رد کړه او پر جګړې ټینګار وکړ. د لشکرګا په لاریون کې راټول سوي کسان وایي روژه د خدای میاشته او د سولې اوربند لپاره تر دې بل ښه فرصت نه لیدل کیږي.
قرآن شریف د تشبیه کوي چې د خدای په لحاظ سوله وکړي او اوربند په دې روژې مبارک کې وکړي چې ټول خلک یې وسا آرام ژوند وکړي.
دواړو غاړو نه غوښتنه کوو د دولت ته د طالبانو ورونو نه چې سوله وکړه. دا روژه دا اختر شپه دا خلک خوخی تیر که
زموږ وطن په ور کې سوي دي. نور نه غواړو چې په دغه ور کې وسوځي سي. دا پرد روژه را روانه ده. د ارچا بچي او د ارچا ورندار خور راره ټول په دې غم کې په دې ور کې سوځي.
د سولې د پاره وتلی سوله غواړو وربان غواړو بالا ورور روژه نه غواړو. د خدای پر لحاظ سوله وکي کزان ته مسلمانان هر طرف وای سوله دی وکي.
د پداسال کې چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږم ځل لپاره د طالبانو سره د سولې په اړه خبرې روانې کړې دي. د دې ځل روان خبرو په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاهین ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نورو کتنو په نسبت دا ځل د سولې او موافقې پر سر د امریکایي پلاوي سره نږدې سوي دي. د هلمند په مرکز لشکرګا کې لاریون کوونکو یو پریکړلیک هم وړاندې کړ.
په جنگ کې ښکېلې دواړه غاړې باید اوربند وکړي. دوهم دواړه طرفونه باید د بندیانو د آزادولو لړۍ جاري وساتي. دریم ملکي مرګجولو باید ودرول شي. څلورم په هیواد کې میشت ټول ولسونه باید د سولې په ملاتړ راپورته شي. پنځم د اداري فساد چې د سولې پر وړاندې یو غټ خنډ دی حکومت یې باید په لمزه وړلو کې جدي اقدامات ترسره کړي. د شخصي امتیازات لپاره نور باید عام ولس قرباني نه شي.
په هر حال د افغان سولې په اړه حالې ځلې او خبرې په داسې حال کې په خورا شدت روانې دي چې تر اوسه مثبت اړخ نه تر سترګو کېږي. خو داسې ښکاري چې سولې ته د رسیدلو لپاره کافي خو نامعلوم مزل لا هم په وړاندې پروت دی. مدلیاستای د ازادي راډیو هلمند.
جنگ دولک سول خان
سول او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
موږ غلا د دې رادیو نو ریډرونو دوستانو بیرته راګرځو کابل ته. د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د ملاتړ قانون معرفي شو. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې په دې مناسبت په یو ناسته کې دغه قانون مثبت اقدام وبال ویل د پلی کېدو پړاوي له تصویبېدو مهم او سخت دی. د ماشومانو د ملاتړ قانون 14 فصلونه او 1 اتمادي لري. د یونیسف استازي چې په دې ناسته کې حضور درلود د دغه قانون پر پلی کولو ټینګار وکړ. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د ماشومانو لپاره د سالمې روزنې د زمینو برابرول، له دوی نه د جنسي استفادې مخنیوی، د بچبازۍ منع، د نوم حق، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی، د معلولو ماشومانو ملاتړ او معلوماتو ته د دوی لاسرسی هغه موارد دي چې د ماشومانو د ملاتړ په قانون کې ځای لري. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په دې مناسبت په جوړې ناسته کې وویل د دغه قانون معرفي کېدل یو مثبت ګام دی، خو اوس هم په هیواد کې ډېری ماشومان د دوی له اساسي او لومړنیو حقونو بې برخې دي.
در زمینه حمایت از حقوق اطفال هرچند
دو بل کسه هم د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په برخه کې دغه قانون واقعا یو مثبت ګام دی، خو باید وویل شي چې خونه او روزنه او روغتیا ته د معلولو او له خطر سره د مخامخو ماشومانو نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې افغان ماشومان ورسره مخ دي او د دې ستونزې هوارولو ته ټولې اړوند ادارې مسؤلې دي. خاغلی دانش وویل د کار او ټولنیزو چارو، پوهنې، عام روغتیا، د ښځو د چارو وزارتونه او یو شمیر نور بنسټونه باید د ماشومانو د ستونزو حل ته په ګډه سره کار وکړي. نوموړي وویل په وروستیو دوو کلونو کې د ماشومانو تلفات د اندېښنې وړ دي. د ماشومانو ملاتړ قانون 14 فصلونه او 1 مادې لري. د ماشومانو سرغړونو ته د رسیدګۍ، د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو قانون، د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو د چارو د تنظیم مقرره، د مور پر شیدو د ماشومانو د تغذیه مقرره، په پوځي قطعاتو کې د ماشومانو د منع کولو قانون او د ماشومانو او ښځو د تاوتریخوالي د منع قانون هغه قوانین دي چې په وروستۍ یوې لسیزه کې تصویب شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ قانون په داسې حال کې تصویب شو چې اوس هم په زرګونو ماشومان شاقه کارونه کوي، په قاچاق کې کارول کېږي او همداشان له جنسي ځورونې او داسې نورو ناخوالو سره مخ دي. فایب سمیم د افغان ماشومانو په استازیتوب خپلې غوښتنې داسې بیان کړې. د وبل زما همزولې ټول ماشومان له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د دغو ماشومانو په استازیتوب زما پیغام تاسې ته دا دی چې د سلیمان او نورو ماشومانو په څیر د واټونو پر سر توکي خرڅ نه کړئ. دوی باید درس ووایي او لوبې وکړي. غواړم د سارا په څیر نور جنې په کم عمر کې واده نه شي، ښوونځي ته لاړ شي او درس ووایي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف سرپرستی شیما سین گوپتا هم د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمن وباله او د دوی د ستونزو د هوارې لپاره د یونیسف د ادارې د کار پر دوام ټینګار وکړ. دیو بل دغه قانون د بریالیتوب لپاره د ماشومانو د حقونو د لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره یونیسف به حاضر وي چې د ماشومانو د حقونو د پیاوړتیا او د هر هلک او جلۍ د برابرو حقونو لپاره فرصتونه مساعد کړي. د افغانستان د عدلی وزیر عبدالبصیر انور چې په دغه ناسته کې حاضر و وویل سره له دې چې دغه قانون د ماشومانو د حقونو د تامین لپاره اغیزمن دی، خو بیا هم دا کړنې کافي نه دي او په دې برخه کې باید نورې هڅې هم وشي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د اوروزګان یو شمیر اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو له لوري په مزکه خخکړل شوی ماینونه د دوی د ژوند تریخواله بولي. دوی له حکومت نه غوښتنه کوي چې سیمه دي له ماینونو څخه ورپاکه کړي. دوی وایي د یادو خخکړل شوی ماینونو له کبله هر ورځ یو کس خپل ژوند او یا هم د بدن غړي له لاسه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په دې ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو د ماینونو یو ډیفو هم کشف کړی ده. په دې اړه نور حال له سیمې د شریف الله شرافت په راپور کې.
دا اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خلک وایي که څه هم سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې سوي او امن پکښې کې راغلی، خو بیا هم خپلو کورونو او سیمو ته په ډاډه زړه نسي تللی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې کورونه، باغونه، لوی لارې او ځمکې اوس هم د وسلوالو طالبانو له لورې د هغه ماینونو څخه ډکې دي کوم چې د افغان سرتیرو سره یې د جګړې پر مهال ورڅخه استفاده کول. دغه جګړه ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې هر ورځ د ماینونو له کبله یو کس خپل ژوند او یا هم خپل د بدن غړي له لاسه ورکوي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما نوم آیات الله، دغه کومې ساحې چې دولت اوس خپل په کنټرول کې راوستلي دي چې د خلکو په لارو، کوڅو، کورو، بدنو کې ناچاو د توکي ماینونه شته، هغه چې د ډېر مشکلاتو سره مخامخ د خلکو کوچنیان پشکې خېژي، حیوانان پشکې خېژي، وروره انسانان پشکې ختلي دي، د خلکو کورونه او خپل کور ته خلک نشي وتلی په ډاډه زړه چې زه ورسم وروره، د خپل کور ته خو خلک مځکې دي پاتې دي، د هغه وجه څه چې وروره نه ده کته سوې، نه وروره ټکټر یوې کوای سي، نه وروره سړی ورتلی سي، نه وروره اوبه پر لګوای سي.
کوم زه محمد جان یم، د روزګان ولایت اوسېدونکی. عام ولس د خپلو کورو ته په کوڅو کې مثال طالبان د ماینونه ږدي، نو زموږ د دې څخه دا هیله ده چې باید دغه سیانې کار ونه کړي.
د دې غوښتنې دا دي چې لومړی د ښکېلې غاړې د جګړې پر مهال د دوی سر او مال ته جدي پاملرنه وکړي او تر څنګ د افغان دولت سیمې له ماینونو پاکې کړي، څو په خپلو سیمو کې په ډاډه زړه ژوند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په دغه ولایت کې افغان سرتیرو د ماینونو یو ډیپو هم کشف کړي. امنیه قومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډیپو د وسلوالو طالبانو چې د یو ملکي کس په کور کې ځای پر ځای کړي وو.
خوشبختانه 25 بشکه مواد انفجاریه را در حدود تقریبا
نن ورځ موږ خوشبختانه 25 ډبې چاودیدونکو توکي چې 300 کیلوګرام کیږي چې د پیچکاری او فشاري موادو په مرسته چاودنه کول، د خوشحالي ځای دی چې د دشمن دغه چاودیدونکو توکي مو کاشف کړه او خونسام
کړه. دشمن بعد ساورده و ایره خونسام سازید.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو دغه ادعا او پاړه څه نه دی ویلي. کومندان دغه راز د اورزګان خلکو ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې سوي سیمې به یو ځل بیا چیک کړي او ماینونه به ترې پاک کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې مشورتي لویه جرګه کې له نه ګډونه پښیمانه نه دی. ښاغلي کرزی نن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې جرګې د افغانستان د ملي یووالي ممثلې دي، خو د سولې مشورتي لویه جرګه په جوړېدو کې د نظر اتفاق موجود نه و. پخوانی ولسمشر وایي چې د سولې مشورتي لویه جرګه په مناسب فرصت ترسره نه شوه. نور حال په دې اړه د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د سولې مشورتي لویه جرګه د حکومت له لوري په مناسب وخت کې ترسره نه شوه او زه مې په کې له حضور نه پښیمانه نه یم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې جرګه په دې هیواد کې د ستونزو د هواري ښه لاره ده، خو ټینګار کوي چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د نظر یووالی موجود نه و. کاغلی کرزی د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې هغه ولسمشر غني ته په لومړیو کې ویلي و چې اوس د سولې مشورتي لویه جرګې د جوړېدو لپاره مناسبه موقع نه ده.
ماری صاحب جمهور ته پیشنهاد کړی و چې دا جرګه د یا باید په شروع کې د کار جوړ کړی وای یا په پای کې د کار چې سولې نتیجې ته رسېدلې وای، بیا د سولې نتایج راولي وای جرګې ته دي شوی. په مابینځ کې د کار واضح و چې طالبان دا جرګه نه دی. کله چې طالبانو جرګه رد کړه نو بیا فائده نشته او د سولې مذاکراتو ته او پیرفت ته ګټه نه کوي. نو په همدې دلیل چې دغه نتایج نه ورته راتلله، شرکت مې نسوای کولی، خوابدیم چې نه ولاړم، خو دا چې نه ولاړم منطق درلودی او منطق همدغه و چې
د سولې مشورتي لویه جرګه د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ او د خلکو 3200 استازو په ګډون د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې پیل او د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. د دغه جرګې غړیو یو درویشت ماندهیز پریکړه لیک هم خپور کړ چې په هغه کې د اوربان د بین الافغاني مذاکراتو پیل، په افغانستان کې د طالبانو لپاره د دفتر جوړېدل او پر ځینو نورو مسایلو ټینګار شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې مشورتي لوی جرګې په پیغونډه کې وویل چې د دغه جرګې په پریکړه لیک کې ذکر شوي مواد به ورته د سولې په بروسه کې د لارې نقش وي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم وایي چې د پریکړه لیک له یوې مادې نه په استثنا چې له دیني اړخه په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي او د افغانستان د جګړې لوی لامل بلل کیږي، د پریکړه لیک نور ټول مواد اصوله غوښتونکي او د خلکو د هرکلی وړ دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلی، ولسمشیزو انتخاباتو ته دولس نوماندانو او یو شمیر سیاسي څیرو د سولې مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې د سولې مشورتي لویه جرګې خلکو ته تازه لاسته راوړنه نه لرله. هو عبدالرب رسول سیف چې د سولې مشورتي لویه جرګې مشري ورپر غاړې وه، د دغه جرګې په پرانیست او پایغونډه کې وویل چې دغه ټولې څیرې د سولې په تړاو له ټولو هڅو ملاتړ کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د همدې سیمې او نړۍ یو مسله اروپایي ټولنې په ټوله کې او برتانیا، فرانسې او جرمني د ایران د اټومي موافقې په ځینو برخو کې د استثنا د ورکل شویو مواردو د نه تمدیدولو له وجې د متحده ایالاتو د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې ځینو هیوادونو ته له ایرانه د تیرو د واردولو لپاره د استثنا د مهلت د نه تمدیدولو په برخه کې هم د امریکا له پریکړې سره مخالفت څرګند کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
اروپای ټولنې او د دې ټولنې دریو هیوادونو برتانیا، فرانسې او جرمني چې له ایران سره د اټومي موافقې د شپږو لاسلیک کوونکو هیوادونو له ډلې دي، پرون په یو ګډ بیان کې وویل د امریکا هغې پریکړې اندېښمن کړي چې نه غواړي د اټومي موافقې پر اساس پر ایران د بندیزونو ځینې موارد چې استثنا شوي وو تمدید کړي. د 2015 کال اټومي موافقې چې امریکا، برتانیا، فرانسه، روسیا، چین او جرمنی لاسلیک کوونکي وو، د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران د ځینو پخوانیو بندیزونو لری کېدل ومنل. ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال له دې موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او لری شوي بندیزونه یې بیا نافذ کړل، خو په دوو برخو کې یې استثنا ومنله. دا دوه موارد د اټومي وسلو د نه پراختیا په برخو کې وو. اروپایي ټولنې په خپل بیان کې ویلي دي چې د اټومي پروګرام اړوند بندیزونو لری کول د ایران د اټومي موافقې مهمه برخه وه او زیاتوي چې دا پریکړه نه یوازې له ایران سره پر سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو بلکې د ایران د خلکو پر ژوند هم ناوړه اغیز کوي. واشنگتن تیره اونۍ اعلان وکړ چې په دوو برخو کې د ورکړل شوی استثنا مهلت نور نه تمدیدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل متحد ایالات به پر هر هغه هیواد بندیزونه ولګوي چې له ایران سره د طبیعي یورانیمو پر ځای د غنی شویو یورانیمو معامله وکړي او یا د اټومي پروګرام د اړتیا وړ درنو اوبو په زیرمه کولو کې مرسته ورسره وکړي. واشنگتن د ایران د ملکی اټومي پروګرام لپاره د استثنا د 15 نورو مواردو مهلت د نوي ورځو لپاره تمدید کړ چې لمخې د بوشهر په اټومي مرکز، د فوردو د یورانیمو د غنی کولو په تاسیساتو، د عراق په اټومي بټۍ او د تهران په تحقیقاتي ریاکټر کې کار دوام کوي. خو امریکا خبرداری ورکړی چې پر هر هغه هیواد به هم بندیزونه ولګوي چې د بوشهر په تاسیساتو کې له اوسني یو فعال ریاکټر پرته په نورو فعالیتونو کې د ایران مرسته وکړي. اروپایي هیوادونو په خپله اعلامیه کې د امریکا د هغې پریکړې په اړه هم خپګان ښودلی چې د تیلو یو شمیر واردونکو هیوادونو ته یې له ایرانه د تیلو د واردولو استثنا تمدید نه کړه. امریکا تیره اونۍ اعلان وکړ چې د هند، ترکیه، جاپان او چین په ګډون اتو هیوادونو ته له ایرانه د تیلو د واردولو د استثنا ورکړل شوی شپږ میاشتنی مهلت نه تمدیدوي. ترامپ استدلال کوي چې ایران د اټومي تړون له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي ځکه چې په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او د بلستیک توغندیو ازموینو ته دوام ورکوي. تهران او د تړون نورو لاسلیک کوونکو د ولسمشر ترامپ له دې پریکړې سره مخالفت څرګند کړی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیراګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
او سامدا یا پوهیده یو بل برخه اسمت سروان وړاندې کوي.
سامسونګ د نوي نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ. ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي، خو د لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړی شي. دا تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکی د هغه په وسیله سپارښتنې وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته یې تلویزیون عملي کړي. دا تلویزیون چې سیرو نومیشي په جنوبي کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. سامسونګ کمپنۍ وایي دا تلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی ځکه چې اکثره شیان د موبایل له لارې ګوري او اوري. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي. د دوی په وینا سیرو تلویزیون د موبایل تصویر سم شي ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انسټاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي. دا تلویزیون د آیپاډ او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېدای شي. په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د رواني میاشتې